اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي ز بشیر گواخیم او نندرتا په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان پاړه ډیر څلرو د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری وو کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم وو خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی وو پیر روخان مغل تا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی وو په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې وه
پیر روخان خو د اکبر بادشاه دور و د وزیرستان راپورته شو خو د ده فیملي چې کوم ده هغه د ده نه مخکې د 300 کالو پورې ابراهیم دانشمن چې کوم دی دا د دې اور نیکو او دا د بهاءالدین زکریا رحمت الله سره د عراق نه راغلي وو او شهاودین سرورد رحمت الله د دې پیرو د مریدانو دې دواړه هندوستان ته ورلېږل چې تاسو لاړ شئ ورته اسلام تبلیغ وکړئ دې دواړه چې راغلل نو دې سره وکړه چې یو وي چې زه به ملتان کې پاتې شم او ته کوهستان ته لاړ شه پښتنو وطن ته به پښتونخوا ته به په خوا کوهستان وبې نو دې لاړو په وزیرستان کې په کانیګورم کې دېره شو لویه فیملی ده او د دې یو بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې را تذکیر الانصار راغلی کتاب دی هغه لیکلي چې په هر دور کې زموږ د کورنۍ کې د اوو نه والا تر یوولسو پورې اولیا خامخا په یو وخت په یو زمانه کې خو دا ټول خوارو جي په انډیا کې خوارو په بنګال کې هم خښ دي جلندر د دې دویم ځای وو هلته کې هم کورونه مو سیرې جایدادونه مو خو دې نه علاوه پیر روخان چې کوم دی باقاعده صوفي و ډېر مجتهد صوفي و
خو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولي شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د میشته کېدو په اړه وایي
داسې کیسه وشوه کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته راغلو په د کانیګرم کې د ورمرو قبیلو سره دوی ډېره شو نو دا خو بس پښتانه شو کنه پښتونای شي خلک په یو ځای کې هو دلته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړه کنه هندوستان یې واغستو نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لارم هندوستان تا نو هلته په هندوستان کې جالندر یو خار دی د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستي دانشمندان ورته دی او هغه د هغه داسې ښکاري لکه چې د نیکه ابراهیم دانشمند آباد کړی خو بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس را تلو عبدالله د هغه ته وزیرستان ته نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله نو دی د یو کال ماشوم و چې بس د پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګ نه اختیار کړه او هلته کې چې کم دی نو بیا د مری مور سره او د مری مور سره لږ مور سره ډېر ښه نه خو دا جینی سی نابغه خلک چې هغه وي دغسې نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ ورونو سره دی چې څه تعلیم وو د هغه وخت سره مرغېږه هغه ورباندې وکړو بیا چې کله دی بالغ شو ځوان شو نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده
اوریدونکو پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل مهال تر ټولو اغیزمن سیاسي ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي د بیلابیلو لیکنو تر مخه دا غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعاله پاتې شو او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا یې د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې د روخاني تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شوی و خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لرې لرې پورې خپور شو پیر روخان نه یوازې د یو معیاري پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پاړوای چې یو ډیر منظم غورځنګ وو
زما خیال دی د پښتونخوا په علاقې باندې د ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیرو خان نوم یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد یې کېښود د پښتو ادب دا دونه شاعران یې پیدا کړل. بل هغه کلچرلي هم خلک دغه کل په میوزیک کې د هغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل. نو دوی یو سیاسي شعوروم ورکړو دا دی چې ګرځېدو که نه لکه د بادشاه خان په شان. نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چې یاره دا د دوی یو سیاسي مقصد هم. نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول نه لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه اثر اخیستی دی هغه بیا تحریکو چلولو بیا میرویس بابا احمد شاه ابدالي بادشاه خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی دی بایزید نه تر بادشاه خان پورې. نو دا د هغه یوه کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي.
ډاکټر راجولي شاه خټک د روحاني تحریک د منظموالي ثبات او خوالي وجه د پیر روحان علمی کورنۍ ښیي. د هغه په وینا د پیر روحان په کورنۍ کې ښځو هم تعلیم کړی وو او سړو هم، او همدا وجه وه چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو.
دا یو ډېره علمي او مذهبي کورنۍ وه او نو یقیني خبره دا ده چې داسې علمي کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغوی په دې افادیت باندې پوهېږي نو هم زنانو ته او هم نارینهو ته به هغوی هغه تعلیم ورکوو نو د دوی تربیت چې بیا کړی نو یقیني خبره ده چې هم یې خپل د زنانو تربیت کړی دی او هم یې د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې د ده په زامنو کې او د ده په نمسو کې د ده په کروسو کې تر اخره پورې لکه تر څو پورې د پوهې او د ده یعنې چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشرې او د سردارې نو هغه ټول خصوصیات په دوه کښته یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی.
روحاني غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولی دي. د پیر روحان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روحاني طریقې او لارې د تګ په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړی. ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روحان مقصد او هدف واضح وو. هغه غوښتل چې خلک یو جمهوري سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکیل پاتې نشي.
د مذهب په بنیاد باندې اسلامیک ایډیالوجي په بنیاد باندې هغه د پښتنو معاشره رغور غوښتل او د هغه یو کتاب دی سورۃ التوحید په فارسی کې هغه باقاعده د خپل تحریک آغاز او مقاصد ښیي. هغه وایي بادشاهان د خپلې هوس ملګري لپاره لګیا دي غریبان په خپلو کې جنګوي. دا څومره یو جمهوري سوچ دی او دا نه یې پکار. او قاضیان په کار لګیا دي په پیسو باندې انصاف خرڅوي او بیا د میا ملا ډېر سخت مخالفت کړی چې دي د خلکو کسوله ځي او ورته وایي چې زموږ د نیکي سره وړې کرام نه کړنو بس خیبت به ضرور شي. بل لهجانو مخالفت کړی په خوی دا په دې بنیاد باندې چې د خانه کعبې د غلاف د اتلس هغه ټوټې به راوړې زه چې هلکو مو خپل دو چې سړی به مړ شی ور په سترګو کې واچو زه ورځ دی به خدای وبخښي. پیر روحان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل ایستی په عمل به خلاصېږي.
ډاکټر راجولي شاه خټک په وینا کله چې پیر روحان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوی او له ټولنیزو بدۍ وایې مخاطر یو څه هدا وختي نو خپل تحریک ته یې سیاسي شکل ورکړ.
هر تحریک اول په یو رنګ کې راپاسي یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه نورو د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو دپاره د بنن د اصلاح په خاطر نو هغه بیا ورو دومره پاپولر شي دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي نو هغې نه پس بیا مخکې قدم چې دی نو هغه د سیاست او د اقتدار د ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې موږ ګورو هر چرته نو هغه دغه وي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرضي هر څه مطلبي وروستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لوري ځي ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې سره اتفاق نه لري بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي. نو بیا خو خبره صفاقی کی چې کوم مذهبی تاریخ ته که تصوفی تاریخ ته که هر څه تاریخ ته خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده، د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده، او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي، هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی. مونږ چې ځینو شواهدو ته ګورو، بهرني شهادتونو ته ګورو، نو دی یو کام پرست خدای پښتون کام پرست دی. او د پښتنو زه به اتیا د پښتنو یم، پښتنو راپسې ځای زه به ماتې دروازې کوم، د اګرې او د سیکرۍ دی دی کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تاریخ هم و، یا د مذهبي د اصلاح تاریخ هم و، خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو نه ختمېدونکې یو مبارزه بیا شروع شوې ده.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.